سفر مشکل
د ماشام شپش بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو د خبرونه زحمت چې بر پر مخ وړم په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي، پکې تاسو د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو د غونډې د جوړېدو لبړندیز خبرو، افغانستان ته به د پاکستان د سنا د یو پلاوي له سفر هم خبر شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کابل سالنګ لوی لاره برته پرانستل شوه. د پاکستان د پارلماني کمیټې د لخوانن د صدر اعظم د ټاکلو لپاره دریمه او وروستۍ غونډه کیږي، او جمهور رئیس اوباما نن په اسرائیل کې د یاد فاشم په نوم د یهودانو د قتل عام یادګاري سیمه ولیده. کره خبر نو واوري. د کابل سالنګ لوی لار مظاهره کوونکو ورس تر دې چې دوی د کورنیو چارو د وزارت یو هیات ولید برته پرانسته. د پروان په مرکز چاریکار کې پروند نوروز د منځلو په مراسمو کې د جنگسالاران او پولیسو په نشته کې درې ملکی خلکو وژل سول. تر پیښه ورسته خلکو مظاهره وکړه او لوی لار یې بند کړ. خو کله چې نن د کورنیو چارو د وزارت یو هیات د ځنګړو تحقیقاتو د رئیس غلام سنایی ستانګزی په مشرۍ چاریکار ته ورسید، لار پرانستل شو. مظاهره کوونکو وویل
ما با تمام بزرگا و ریسپیدا و برادرای خود وعده میدم که قاتلین را تثبیت، گرفتار و به پنجه قانون میسپارم.
شغل ستانګزی له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دغه پیښې عاملین به قانون ته وسپارل سي. د کورنیو چارو د وزارت لژمنې ورسته د کابل سالنګ لوی لاره پرانستل شوې ده. د ننګرهار د خوګانو د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو نن سولېزه مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبري الوای چې مظاهره په سیمه کې د پولیسو لخوا د 12 تنو د نیول کېدو په ځد شي وویل کېږي چې پولیسو د 12 تنو له وسلوالو طالبانو سره د لاسترلو د پتورني ولې دي. خو په خوګانو کې نن نوې مظاهره کوونکو ویل چې دا کسان بې ګناه دي او حتی یو شوونکی هم په دغه کې شامل دی. اعتراض کوونکو نن د خوګانو د ولسوالۍ بازار هم تړلی وو او غوښتنه یې کوله چې پولیس باید د بې ګناه خلکو له نیولو ډډه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د منځنۍ اسیا پر پنګوالو ځخ کړی چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. مشر کرزی د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره پرون په ترکمنستان کې خبري کړې دي. شغل کرزی په اشقابات کې د نوروز په مراسمو کې تر برخه اخیستو ورسته د افغانستان د اقتصاد د شکلولو لپاره د منځنۍ اسیا د حکومتونو د مرستو غوښتنه کړې ده. او د حکومت د ریاست مطبوعاتي دفتر نن د جمهور رئیس په حواله ویلي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د تجارتي اړیکو وده د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. او رپورټونه وایي چې د تاجکستان په جنوب کې درې تن افغانان چې د یو شمېر کسانو د برمته کولو لپاره پر پوله راوښتي وو ووژل سو. پښه د تاجکستان د شورابات په سیمه کې شوی او یو تن تاجک وګړی هم په دغه نشته کې وژل شوی دی. سیمه ایزو چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پرون درې تن وسلوال افغانان سیمه ته ورغلي وو او غوښتل چې څلور تاجک وګړي برمته کړي او افغانستان ته په پوله واړوي. خو د تاجکستان د چارواکو په وینا دغه وسلوال افغانان د مقابل لوري لخوا وژل شوی دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي ادارې پښه تایید کړي خو جزئیات نه دی ورکړي. رپورټونه وایي چې وسلوال کسان له افغانستان څخه په دوامدار ډول د تاجکستان پر پوله وراوړي، سیمه ایز خلک تښتوي او بیا یې د خوشی کولو په بدل کې پیسې غواړي. د پاکستان پارلماني کمیټه نن د سرپرست صدر اعظم د ټاکلو لپاره دریمه وروستۍ غونډه کوي. موقت صدر اعظم به د مې د میاشتې د 12 مینیټې د انتخاباتو پر مهال د چارو څارنه کوي. د کمیټه اته غړي لري، دوه ګوندیزه ده او باید د څلورو کاندیدانو له منځه یو تن د سرپرست په توګه انتخاب کړي. د سرپرست صدر اعظم د چوکۍ لپاره دوه تنه کاندیدان د پاکستان د اوسني صدر اعظم راجا پرویز اشرف لخوا ورمعرفي شوي دي. که چیرې د کمیټه نن تر نیمې شپې د یو کاندید په انتخاب بریالي نشي، د انتخاباتو کمیټه د دې صلاحیت ترلاسه کوي چې موقت صدر اعظم وټاکي. په کوټه کې نن د بم په چاودنه کې لښتله ژوته نه وژل شوی او تر دې شو زیات کسان زخمیان دي. د ازادي رادیو خبري الوای چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې شودل شوی او د جعفر آباد په سیمه کې لګڼې ګونې څخه په وډکه لارې او چاودید. د جعفر آباد پولیسو د پولیسو مشر اسرار احمد ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډلې د دغه حمله مسولیت نه دی اخیستی. جمهور رئیس اوباما نن په اسرائیل کې د یاد واشم په نوم د یهودانو د قتل عام یادګاري سیمه ولیده. د یهودانو د یادګاري سیمه ته لښغلی اوباما سره د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ملګری وو. دواړه مشران وروسته د اسرائیل د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین او د مدرن صهیونیزم د بنسټ ایښودونکو تیودور هزل قبر ته د ګلونو ګډې کېښودلې. د ولسمشر اوباما په منځني ختیځ کې د خپل سفر په وروستۍ مرحله کې نن اردن ته ځي او د دې هیواد له پاچا ملک عبدالله سره به پر اردن د سوریې د بحران او د اسرائیل او فلسطین د لانجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د چین له نوي جمهور رئیس شي جین پینګ سره وکتل. پوتین تر دې لیدنې وروسته خبر اعلان ته وویل چې روسیې ته د چین د ولسمشر سفر څرګندوي چې دواړه لوري د خپلو اړیکو پراختیا ته ډېر اهمیت ورکوي. جمهوریت پوتین وایي د روسیې او چین روابط د نړیوال سیاست لپاره ډېر مهم دي. زموږ ترمنځ تجارت د ودې په حال کې دی. دواړه هیوادونه په سترو بشري پروګرامونو کې ملګري دي چې دا ټول د چین او روسیې د خلکو په ګټه دي. شي جین پینګ د تیر نومبر په میاشت کې د کمیونست ګوند مشر شو او یوه اونۍ مخکې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. د چین نوی ولسمشر د دریو ورځو لپاره روسیې ته تللی او د مالي سقوط څخه د ځان ژغورنې د هڅو په دوام نن د قبرص حکومت د دې هیواد پر پارلمان ژغ کړی چې ستره پرېکړه وکړي. حکومت ویاند کریستوس ستلینادیس نن وویل چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به د دې هیواد راتلونکي ټاکل کیږي. د وای راتلونکي ساعتونه به د دې هیواد د راتلونکي ټاکنه کوي او موږ ټول باید مسؤلیت ومنو. د قبرص پارلمان نن د مالي سقوط څخه د نجات پر هغه پلان راګیری کوي چې د اروپایي اتحادیې لخوا ورته وړاندې شوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د کابل، تهران او اسلام آباد ترمنځ د سیمې د امنیت لپاره د وی غونډي د جوړېدو لوړاندې څخه خبرو. بیا به واوري چې د پاکستان د سنا یو پلاوی کابل ته روان دی. د دې سفر په اړه مو یو سناتور هم پوښتلې.
د کونر د ریکټور موجوده د اقتصاد یو غړې به چې هغه به اقتصادي هم مطرح کی نړیوال موضوعات چې هغه زمونږ کمیسیون یو خوځ ویل ته مطرحوي.
د افغان ولسمشر یو بیان د ازادي راډیو ته د حمید کرزي د روانې اونۍ د اشخابات د سفر په اړه معلومات ورکړي. نن په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې لپاره مو د افغانستان د اوبو په اړه د کابل پوهنتون د جیولوجي د یو استاد نظر اخیستی.
پوهمال جکس مثلا اوبو ته ضرورت لري، دغه اوبه که موږ ویشو نو په دې مادرم سره یو کلیدي موضوع د سوله په افغانستان کې د اوبو دي.
تر شپږ نیمې بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له دې خپرونې اورېدلی شئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د درې اړخیز غونډې د ژر جوړېدو غوښتنه وکړه او ویل پاکستان په خپل ګاونډي هیواد کې د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی او دا پرمختګ وروسته له دې راغلی چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په اصلي ډله کې شامل شوی دی. عصمت څاروان رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې وروسته له دې پرمختګ شوی چې پاکستان د سولې په اصلي بهیر کې شامل شو. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پنځشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د درې اړخیزې غونډې د ژر جوړېدو د غوښتنې په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د پخلاینې بشپړ ملاتړ کوي. زرداري د ترکمنستان په پایتخت اشخاباد کې د ایران له ولسمشر محمود احمدینژاد سره لکه تنی وروسته وویل پاکستان او ایران د دوو گاونډیانو په توګه په سیمه کې ورته هدفونه لري او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې لخپل ستونزو سره د مبارزې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي. زرداری دا سرګندونې د افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران د ولسمشرانو په شمول د نوروز په نړیوال جشن کې له ګډون وروسته وکړي. ایران، پاکستان او افغانستان له 2009 میلادي کال را پدېخوا په خپل منځ کې د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا درې اړخیز غونډې کوي. د دوی ترمنځ وروستۍ سرمشیزه د 2012 میلادي کال د فبروري په 18 نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوې و. آصف علي زرداري وویل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ملاتړ لپاره زیاتې همکارۍ ته اړتیا ده. د 2012 کال په دسمبر کې د افغانستان، ترکیه او پاکستان درې اړخیزه سرمشیزه ډیره بریالۍ وبلله. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جلیل عباس جیلانی پرون وویل چې هیواد یې له افغانستان سره په مثبتو خبرو بوختی او د هغو ټولو هلو ځلو ملاتړ به وکړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې پروسه بریالۍ شي. شاغلی جیلانی د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل پاکستان په افغانستان کې د پخلاینې د هر راز خبرو هرکلی کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ به وکړي. د په ډاګه کړه د افغانستان د سولې په اصلي ډله کې د پاکستان له شاملې دو سره د دغه هیواد د سولې په هلو ځلو کې تر یوه حده پرمختګ شوی او افغانستان او امریکا چې په دې ډله کې شامل دي له دې پرمختګ خبر دي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وړاندیز کړی دی چې د کابل، تهران او اسلام آباد درې اړخیزه سرمشیزه باید تر ټاکلي وخت مخته جوړ شي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د پاکستان د سنا د دفاعي چارو د کمیټې یو پلاوی راتلونکي اونۍ کابل ته ولاړ شي او د دواړو هیوادو د پارلمانونو ترمنځ په لومړي ځل مذاکراتو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو د رپورټ له مخې دا پریکړه په تیر دسمبر میاشت کې پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د سرپرست مشر له سفر وروسته شوې ده. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د پاکستان چاپ ډان رسپانې د راپور له مخې د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنا د دفاعي چارو د موظفې کمیټې پلاوی په دفاعي چارو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل پارلماني ډیالوګ د پیل په مقصد د دوشنبه په ورځ کابل ته ځي. د پاکستان د سنا د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو ترمنځ دا درې ورځنۍ خبرې به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا د یو منځګړي په توګه عمل وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکېچن پاتې شوي او د دواړو هیوادونو حکومتونو د یو بل پر نیتونو شک ښودلی، خو له دواړو خواوو د دې اړیکو د ښېګڼې لپاره هم تل هڅې شوي چې کابل ته د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې د پلاوي سفر د همدې هڅو لړۍ ده. کابل ته د پاکستاني سناتورانو د سفر پریکړه د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې په 13 دسمبر میاشت کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت ادارې د مرستیال مشر حسام الدین حسام له پټ سفر وروسته شوې ده. ډان دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو د کمولو لپاره یو هڅه بللې. د ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته د پاکستان د سنا د پلاوي د سفر پریکړه د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر اسدالله خالد د وژنې لپاره له ناکامې ځانوژونکي حملې وروسته شوې وه. افغان چارواکي ادعا کوي چې پر خالد حمله په کوټه کې پلان شوې وه. اولس مشر حمید کرزی که څه هم یو نامعلومه استخباراتي اداره تورنه کړه چې د دې حملې پلان یې جوړ کړی وو، خو څرګنده وه چې د دې اشاره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته وه. ورځپاڼه لیکي د ښاغلي حسام د سفر هدف که څه هم د دې حملې په اړه پر تحقیقاتو تمرکز و، خو نتیجه یې په پوځي استخباراتي برخو کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ پراخېدل و. د پاکستان امنیتي مامورینو هغه مهال د خالد د وژنې د پلان جوړولو په تور دوه کسان نیولي و او د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مشر له دې کبله ډېر خوشاله و. همداراز د دې سفر په اړه د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا د سنا د دفاعي چارو موظفې کمیټې ته معلومات ورکړل شوی و.
په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان د سنا یو پلاوی د دوشنبې په ورځ کابل ته ځي. د هیئت به له افغانانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي؟ په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د مشرانو جرګې له یو غړي سره شخېدلی و.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې په پام کې ده چې د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیټې پلاوی په دفاعي چارو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره د لومړي ځل پارلماني ډیالوګ لپاره د دوشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي. یو پاکستانی سناتور ویلي چې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو د غړیو ترمنځ دا درې ورځنۍ خبرې به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د یو منځګړي په توګه عمل وکړي. د دې خبرو د څرنګوالي په ارتباط احمد تکل د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له مشر عارف پښتون سره مرکه کړې. سناتور پښتون د مرکې په پیل کې په دې اړه چې کوم مهم مسایل به له پاکستاني پلاوي سره د خبرو په اجنډا کې شامل وي وویل:
دا یو مسلم حقیقت دی، دغه موږ د یو امدشوی معاهده لرو چې په کال کې به دوه ځلې دغه رقم پارلماني حیاتونه یو ځلې په اسلام آباد او دوهم ځل په کابل کې سره کینو. بیا موږ ورته دوی ته ځانګړې وړاندیز وکړو چې دغه ځل د پاکستان د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون تشریف راوړي پلازمینې کابل ته، چې موږ ورسره په ځینو ستونزو باندې بحث وکړو چې هغه ستونزې به لکه د ځینې وختونه چې کونر په پاکا خاور باندې ارګټي حمله وا او نور داسې هم مسایل زموږ دي ترانزیت هڅه کړي مسایل چې هغه په سرحد کې وي. همدا موضوعات باندې موږ بحث کوو چې په دغه کې به زموږ د مشرانو جرګې اتفاقي کمیسیون یو نفر دی، کمیسیون د اقتصاد او دوهم نفر به د نړیوال چارو کمیسیون نفر وي، چې موږ به په دې کې په مختلفو بحثونو کې ډېر بحث وکړو.
دا خبرې اترې به په عمومي غونډه کې کیږي او که به په خصوصي مجلسونو کې له دغو کسانو سره چې تاسو یاد کړل خبرې کیږي؟
طالبانی اصول دغه شاید دی چې د دې لپاره به یو د ځای ټاکل کیږي چې مونږ چې کوو مونږ پاکستان کې د سرینا په هوټل کې او دلته بیا په پلازمینه کې بیا هم مونږ د سرینا په هوټل کې دغه دوه کمیټي دي لس نفري کمیټي دا کینی د خصوصي مجلسونه کوي.
تاسو یادونه وکړه چې پر کونړ ولایت د حملو مسله بل دوی سره وڅیړي، نور مسائل هم شته چې په دفاعي چارو پورې اړوند وي، او تاسو غواړئ چې د هغو په اړه د پاکستان د مشرانو جرګې له هیات سره خبرې وکړي؟
او دا خو زمونږ طرف یو وړاندیز و، دغه دفاعي کمیسیون تیر کال دغه وړاندیز وکړلو چې د کونړ د ریکټول موضوع ده د اقتصاد یو غړی به وي چې هغه به اقتصادي هم مطرح کړي، دغه سره په څنګ کې به ځینې نړیوال موضوعات دي چې هغه به زمونږ د کمیسیون یو عضو هلته هم مطرحوي. داسې ځینې موضوعات شته لکه په د تورهم په کې بندر کې ځینې وختونه دلته هم مشکلات پیدا کیږي چې انشاءالله په هغه باندې به هم بحث وشي چې هغه د یو څه وخت مخکې د تورهم د لارې تړل او بسته کولو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ډېر زیات نور اړخونه هم شته. د افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې دي، په دې مسایلو او همدارز نورو دوو اړخیزو اړیکو باندې به هم خبرې کیږي.
مهمه موضوع همدغه ده چې د پاکستان دولت د افغانستان د کوم یو کانفرنس جوړېدو په دې کې د پاکستان د ولایتونو ګډون دی، یا مثلا د دوی یو مولوی مفتی اشرف هغه څرګندونې کړې وي، هغه موضوع په دې کې هم مطرح کیږي. په قطر کې چلته دفتر لري طالبان، په هغه باندې مثلا مونږ به د صلح لارې خطر هم تعقیبوو. دغه هم موضوعات شته چې مهم موضوعات دي، هغه زمونږ اقتصادي او دفاعي همغږي هم موضوعات دي.
د افغانستان د مشانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف پښتون کابل ته د پاکستان د سنا د هیئت د تک او خبرو اترو په ارتباط څرګندونه کوله. ټاکل شوې ده چې د غپلاوي د دوشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي. د حامد کرزی ویاند ازادي رادیو ته نن وویل چې ولسمشر کرزی په ترکمنستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی په اشقابات کې د نوي کال د جشن په مراسمو کې لګډون وروسته تیر ماښام بیرته کابل ته سن شو. په جمهور ریاست کې چارواکي وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان شا اړیکې په تیر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې ډېرې مهمې او حیاتي دي. په عین حال کې د اقتصادي چارو څېړونکي هم بهرنۍ پانګه اچونه د دې هیواد د اقتصاد لپاره ډېره مهمه بولي، خو وایي چې د بهرنیو پانګوالو لپاره باید په افغانستان کې شرایط سم شي. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق پر رپورټ کې.
کاڅه هم په ظاهره کې ترکمنستان ته د ولسمشر کرزی د سفر هدف د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون وو، خو په دې سفر کې اقتصادي او سوداګریزو مسایلو ته ډیر پام واړاوه. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ، او وی ویل چې دا ډول اړیکې په سیمه کې د ودې او پرمختګ سبب ګرځي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس کرزی په ترکمنستان کې د سیمه د هیوادونو له پانګوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې فرصتونه له لاسه ورنکړي. دی وایي د افغانستان ولسمشر وویل چې نن له بل هر وخت نه د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو زمینې ښې برابرې دي، او کولای شو له دې فرصتونو څخه د خپلو هیوادونو د ودې لپاره ګټه واخلو. دغه راز ولسمشر کرزی وویل چې په افغانستان کې د پانګې اچولو لپاره هم ښې زمینې مساعدې شوي، او د سیمې د هیوادونو پانګوال کولای شي د خپلو هیوادونو د پیاوړتیا لپاره ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي. د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون کړی و. ولسمشر کرزی اشقابات ته رسیدو سره سم له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته د اورګاډي پټلۍ د غزولو موافقه هم د تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره لاسلیک کړه. د اقتصادي چارو سیډونکو هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اقتصادي او سوداګریزي اړیکې مهمه بولی، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې لا هم د بهرنیو پانګوالو لپاره لازمي زمینې نه دي برابرې شوې. د کابل په هنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته فرصتونه ډېر زیات دي، اته مت اقتصادي برخه کې ده، اته تجارتي برخه کې ده، اته مثلا د استخراج د معادنو کې ده، کرنیزه برخه کې ده. اما ښه حکومتداري ته باید توجه وشي. وختي چې ښه حکومتداري به نشي طبعا امنیت بشي تامین نه، وختي چې امنیت تامین نشي مسؤلیت د پانګ اچونې او د پانګوالو رامنځته کېدلی نشي، او بل باید بنسټونه باید تامین شي.
د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو د جذب لپاره د سړکونو جوړول، د برېښنا زیاتېدل، د قوانینو اسانه کول او د لازم امنیت ټینګېدل ډېر اړین دي. افغان چارواکي وایي چې دا مهال په افغانستان کې سلګونه میلیونه ډالر خصوصي پانګه اچول شوی او دوی هڅه کوي چې کورني او بهرني پانګوال په دې هیواد کې نورې پانګې اچونې ته هم وهڅوي. خو څېړونکي وایي چې په تیرو یولسو کلونو کې د افغان حکومت د سمې نه پاملرنې له امله یو شمیر افغان او بهرني پانګوال اړ شول چې خپل پانګه له افغانستان څخه بیرته وباسي.
د نسیم شفق پر رپورټ کې مو واوریدل چې ولسمشر کرزي د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې د منځنۍ آسیا پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. نن په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ ده. د کابل پوهنتون د مځک پیژندنې له استاد محمد نعیم اقرار سره په دې ارتباط غږیدل یو چې د افغانستان له اوبو څرنګه سمه ګټه اخیستلی شو. دغه مرکه په یوې خبرتیا پسې اوریدلی شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د رپورټونو له مخې افغانستان د اوبو 15 حوزې لري چې څلورې بهر ته ځي او یو هم د افغانستان دننه ده. خو ډېر کله افغانان په خپل هم دا وایي چې له دې اوبو افغانستان سم استفاده نه کوي. څنګه کېدای شي چې له دې اوبو افغانان بهتر استفاده وکړي؟
قوانین ملي او بین ملي وجود لري. د سړک کولی شي د اعتماد وړ یو پلیټ فارم جوړ کړي، یعنې اوبه څنګه په پاسنی پول کې استو موږ یې استفاده کوو او افغانان په پټنی پول کې هم استفاده کوي. لاره دا ده چې موږ په هغه مناسب ځای کې وړ بندونه او غټ بندونه باید موږ جوړ کړو.
دا وړ بندونه هم د افغانستان په ګټه تمامې دی شي.
سل په سل کې دوا پر ځای باندې مې نه زموږ متخصص ته وایم چې وړ بندونه موثر په دې کې چې خود دغه کلی باندې دوی په دې کې سم اخلي. اوس غیر دې مثلا عین مثال موږ په راجستان د هندوستان کې لرو. مثلا دا خلک ان خود د کمیونټي انوالس وته وای سینه دا اشتراک د کلو باندې، یعنی دوی کولی سي او مقدار زیات او په لاقل په شکل د اشکالو په ډیر وړو په ډیر ساده طریقو باندې او به مخه وینسي او دا وبو ورو پورو زیرم کی، یعنی هم له ساتيوبونه سره کی هم په دراز مدت کې د ځمکې لاندې وبو کې هم د زیات تحصیلري یا غیر چارچول سي.
استاد اقرار، کچرته افغانستان وړ بندونه جوړ کله کچرنګ چې تاسو دا نظر لري د افغانستان جنې دریابونه ډیر طولانی په افغانستان کې دنه به شي لکه هلمند لکه د کابل دریا البته سپي اوروس ماوینینو سره یو ځای کیشي په دغه سندونو کې چیرته واړه بندونه جوړ شي د افغانستان گاونډیان به اعتراض ونه کی.
زه ته په ډاګه وایم چې دغه دنیا اوسنۍ د شخړې خبره نه ده، دا د تفاهم خبره ده. د ملي او بین ملي قوانین دي، باید دغه اعتماد را پیدا شي سم گاونډای او هم ګلوبونه استفاده وکړي. اما دا ډیره غلطه خبره ده، سمون له تندنه مړسو او دغه افساګل او ګلوبونه استفاده وکړي.
نو له گاونډیانو سره اوسه فرزن له ایران سره کچیرته د هلمند او بو په ارتباط خبرې کوو، نو آیا د څه تحقیقات په افغانستان کې شوې دي؟ د هلمند او بو اندازه معلومه کی او له ایران سره یو نتیجې ته ورسې چې دومره بو په افغانستان مصرفوي نور به ایران ته ورسې؟
ډېر خسوال ده وکم په کمال د تاسو سره لکال د 1900 موږ د خوت کوم د تور قوم نه لږ موږ له ایران سره یو تعهد نامه لرو. سپاساس دغه سپره نورمال وخت کې باید موږ دویشت متمکه په یو سینه کې ووت وغوت خوش. اما اوس خو دا وشکالی ده، د موږ د اوبو بهیر ډیر کم شوې ده او موږ تاسو څنګه دغه مواد اصلا نه لرو. موږ ووت وایس موږ اوبو کم شوې دي ولزی مال رمسه دا په اساس تفاهم دی علمي سره، دا په اساس دی یو قانون دی ملي بین ملي سره دا امکان شته چې موږ یعنی هغه اوبو سبات موږ استفاده وکړو او هغه اوبو ستمره توانه مثلا لسپاندنه اضافي دي لغنه ولې لغنه باید سم څنګه استفاده وکړي
نو دلته اول باید ساس په فکر د افغانستان له څلورو مهمو سیندونو له امو مرغاب هلمند او کابل کونړ سیند له دوه نه کچیرته افغانان استفاده کوي او وړ بندونه جوړوي اول باید له ګاونډیانو سره مشکل حل کړو کنه
نه په وړ بند کې هیڅ ګناه دغه تعهد کوټ مې موږ نه لرو سم څنګه سره
یعنی تاسو د افغانستان دولت ته د اوبو دیو متخصص په هاي سالبته دغه پیشنهاد کوي چې باید سمدستي وړ بندونه جوړ کړي
یعنی اوس د زو سمره دي اما په هر حالت کې موجوده د لوړ بند د غټ بندو
او د
سول په سول کې
اوس مهاله موضوع دی
یعنی هغه نهایی او هغه د چار چوکار
هغه حیاتی رسته په نظر باندې
زه غواړم تاسو یو بل خبر مو کوم چې کله اوبو موږ مهار کړی سو په شکل صادقانه سره او په مر جوی قسم مثلا او بوت خرج ضرورت لري دا وب کوم ووی شو زه پیټی مال رم سه یو کلیدی موجود د سول په افغانستان دا وب دي
پانوال محمد نیم اقرار د کابل په هنتون استاد مننه سه زموږ سره مبارکه وکړه
کوره مو پات
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده
په روانه خبرونه کې وړاندې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط یو مطلب لرو خو د ازادي رادیو فیسبوک ته ورته په فیسبوک کې ازادي رادیو دا پوښتنه کړې ده چې له میدان ورډک څخه د امریکا د خاصو ځواکونو وتل په دې ولایت کې د امن لټینګر سره مرسته کوي د میدان ورډک امن به ورسره خراب شي د افغان ځواکونو حاکمیت به ورسره ټینګ شي او کده دې ولایت پر امن به هیڅ تاثیر و نه کړي تر اوسه پورې چې کوم اوریدونکو په دغه فیسبوک کې دغه سوال ته رائے ورکړی دي او یا فیصدو د لیکل دي چې د افغان ځواکونو حاکمیت به ورسره ټینګ شي 15 فیصدو لیکل دي چې په دې ولایت کې د امن لټینګر سره مرسته کوي 10 فیصدو تقریبا لیکل دي چې د میدان وردک امن به ورسره خراب شي او 15 فیصدو ویل دي چې د دې ولایت پر امن به هیڅ تاثیر و نه کړي اوس هم ایران ته مخه کوي د ایران د یورانیم د غنی کولو په اړه د نړیوال ټولنې اندیشنې لاندې دل رښوی چې د دې هیواد یو بل حساسې پروژې هم نوی اندیشنې راپارولې دي د ایران د پلوتونیوم تاسیساتو ته چې د تهران په جنوب کې پرې کار روان دی په دې ورسوي کې د نړیوالو پام اوښتي له پلوتونیوم هم کېدای شي چې په اټومي وسلو کې کار واخیستل شي په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه
په داسې حال کې چې د نړیوالو حل ځلې په دې متمرکز دي چې ایران د یورانیم د غنی کولو لپاره راوګرځوي چې اټوم بم جوړ نکړي د دې هیواد په یوه بل پروژې هم چې کار په چټکۍ مختزي په دې ورستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې کولای شي د اټومي وسلو لپاره پلوتونیم تولید کړي تهران غواړي چې د پلوتونیم د تولید تاسیسات ولري او هله مندي چې دغه تاسیسات د اټومي پروګرام دی وي برخه پتوګه راتلونکي کال د فعالیت لپاره چمتو شي ایران هم ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د انرژي د تولید او تحقیقاتي اټومي تاسیسات لپاره دی نه د اټوم بم د جوړولو له دوړو پروتونیم او غنی شو یورانیم څخه په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای شي د نړیوالو اندېښنې تر اوسه پورې تر ډیره د ایران د یورانیم د غنی کولو پر پروګرام څرخېدي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دی لپاره چې تهران خایونه کړی شي تر راتلونکي کال پورې پروتونیم تولید کړي او پر اټومي موادو د تبدیلولو لپاره امکانات ونه لري په دې خاطر په اوس وخت کې په هغه کچه د یورانیم پر غنی کولو تمرکز کړی چې هغه غنی شوی یورانیم ته نږدې دي چې په اټومي وسلو کې تر کار اخیستل کېږي ایران لدی انکار کوي چې د اټومي وسلو د تولید لټکوي او وایي نه د یورانیم د غنی کولو پروسه او نه هم د پلوتونیم تاسیسات د اټومي نه پراختیا لترون څخه چې د هیواد لاسلیک کړي سرغړونه ده خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه لدی هیواد واړي چې دوه پروګرامونه بند کړي ځکه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران په خپل ژمنو وفا نه ده کړی او نړیوالو پلوتونکو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد اټومي تاسیسات وګوري د امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو د تهران په جنوب کې د اراق د پلوتونیم پر تاسیساتو اندېښنه څرګنده کړې ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د امریکا استازي جوزف مک مانوس په ورستیو کې د ادارې غونډې ته وویل چې دا تاسیسات چې فعال ول نږدې ډېر د اندېښنې وړ دي اسرائیل چې تر ټولو زیات د ایران پر اټومي پروګرام انتقاد کوي تر نورو ډېر اندېښمن دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سیمه کې د سوریه د کلکچ په ګډون پر امنیتی اندېښنو خبرې وکړې په ځانګړي ډول د ایران نوم واخیست او یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې دای بل التیا سره سم هغه اقدامات وکړي چې پرې نګدي ایران اټومي وسلې پیدا کړي
په دې اړه موافق چې پر اټومي وسلو سنبال ایران به سیمې ته یو ګواښ وي، نړۍ ته به هم ګواښ متوجه کړي او هم به اسرائیل ته احتمالي خطر وي. موږ پر خپل هدف توافق لرو. زموږ پالیسي دا ده چې پرې نږدو ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. غوره ګڼو چې دا لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي او تر اوسه د دې کار لپاره وخت شته، خو د ایران مشران باید په دې پوه وي چې دوی مجبور دي چې په نړیوالو ژمنو عمل وکړي. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس هم د چهارشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام